السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کو جاپان له افغانستان سره د 5.4 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو نړیوال سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د دسمبر څلورم په افغانستان کې د وژل شوی بشر پاله جاپانی تیتسو ناکومارا څلورم تلین دی. ناکومارا د 2019 کال د دسمبر په څلورم په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکومارا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 440 میلیون ډالرو ته رسیږي. چین د هرات له پلسګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. د چین د پیپلز ډیلی د ورځپاڼې د راپور له مخې له 280 زیاتو زلزله ځپلو کورنیو سره د چین د خیمو مرسته شوې ده. ورځپاڼې په هرات کې طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د مالی او مدیریت د چارو د چارواکي عبدالسلام بارکزی له قوله ویلي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوې او د مرستو دغه لړۍ به دوام ولري. د راپور له مخې چین په دې وروستیو کې پر بشري مرستو بار یو څلوېخ کانټینرونه سیمې ته استولي او د ویش لړۍ له یکشنبه ورځ راهیسې پیل شوې ده. د بارکزی په خبره د جامو په ګډون نور توکي به په زلزله ځپلو سیمو کې په اړو کسانو وویشل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دي. نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال رډو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې بریت پر وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د نننۍ پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې تړانګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسله والو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دې چې د کره مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي چې د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربان وروسته چې دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربان په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې ډیری اسرائیلیانو او د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېرې اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په دوهمه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته یې د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هممهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لږ تر لږه دوه اوکراینیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د خرسون د والي الکساندر پروکودین په قول ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې تېره ورځ 112 هدفونه ویشتي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې د استوګنې کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 28 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. د غرض یو شمېر افغان کډوال هم د ایراني چارواکو له ډیرو فشارونو سره ټکوي.
نیه گفتم شاید نشه.
یوه اونی هم نکیگی چه زما ورور پولیسو پا مترو که ولی او افغانستان تای ولی گر دیتوار تر دیری سونزی لرو.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی برید له حاله مو خبرو. د هرات زلزله ځپلې وایي هوا ډېره سړه شوې او نور دوی نشي کولی په خیمو کې ژوند وکړي.
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي.
د کندهار اوسیدونکو وایي سره دې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت پیاوړی شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم هغسې لوړې دي.
ډالر چې په هغه اچاو همشان په هغه کمه چې اوس ساتش پیتو ته راغلی دي همشان دغسې ګران دي. غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې دوهمې مئی کې 25 دقیقې بحث مو هم په هرات کې په شیعهګانو وروستیو بریدونو ته ځانګړی شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی کې او پر دوی بندیزونه لګولې دي. ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې دی او چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې وایي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دغو شپاړس ولایتونو کې ژوند، کار او روزګار وکړي. اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال وایي وروستیو کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبره هم ورکړې خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویه، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او رستر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړی راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیسه په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کيده. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخو په شرط ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
نیه گفتم شاید نشه.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیس او په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولې ګرځي. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و مریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واوریدل چې د ایران یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله ایرانی رسنیو ویلي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له دې وروسته له اوسېدو او له کار کولو منع کړی شوي. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟
السلام علیکم. تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې خو دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او د یعنی د لنډې مودې نه دي، اکثره د ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دی هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کیږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز دینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و لدغه سفره ورسته څرګندونه کې دوی ویلې. په د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري، په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، بس له یوې خوا چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای که چېرته دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. او له بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د ده سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په ده چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم پخپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه سده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسمیږي. څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه سي ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خواندا سرکاري لکه چې په هم زمانه وخت کې، یعنی کله چې پاکستان او هغه یو ماکت صدر اعظم دا سیتاسیون نیسی چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونه اصلا صلاحیت نه لري، لیکن دا څه باید سره ووایي چې د کیو د دوی ترمنځ یا منطقوي سیمه ییز یو توافق شوی دی، او دا د ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. په هر ډول کې ډېر کوشش وکړي چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات، چې پر افغان کډوالو په ایران کې د ایراني چارواکو د ورستیو فشارونو په باب خپل نظر سره شریکو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ مخکب خبرونه کوم واوریدل دي پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منصور پښتين نن له یو وسلوال بریده روغ و د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي. د دې موضوع د نور جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټک دلته په استودیو کې سره دی. خټک صاحب، دغه بریده جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ چې کله وشو او په څه ډول؟
بالکل نوري صاحب، دا نن قریبا د غرمې په وخت باندې، د پاکستان افغانستان په وخت، د غرمې په وخت منصور پښتين تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ هلته تللی او په هغه شار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 24 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت نن وینا وکړه او له ورستو دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په هغه کې بیا دی بلوچستانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرس کلب دی چمن شار، او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتی چارواکو کې دا ډزې چا کړی دي یا چا نه دي کړی.
مستقیم د سپرلی موټر په نښه شوی ده په ډزو کې.
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمې لګېدلې دي. د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی، زبیر اغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وایي چې منظور په موټر باندې درې څلور پنځه شپږ مرمې لګېدلې دي.
څوېل کې چې دا د زیب چاکري وی د چالو خو به د حمله
شي. ابتدایي توګه باندې خو امدغه سړی د زبیر د منتدا او وی چې د شې وی دي چې دا د غزه باندې امنیتی چارواکي ولاړو چې پاغي ګلیویز والا هم او پاغي پولیس والا هم او اف سیمونو. اوس دز خو دی وی د په وینا چې دا هم د دې د خوښی وی دي، یعنی امنیتی چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتی چارواکو کې بیا دا چا کړی دي، چې اف سی کړی دي، لیویز کړی دي یا پولیسو کړی دي.
تغیر نننې پیښه ته په پام سره، آیا داسې کوم ورته پیښه سره مخکې هم منظور پښتين مخامخ شوی؟
داسې یو پیښه یو وخت شي و پی ټی ایم بټول یوازې منظور پښتين باندې چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعیا چې و پاغي کې ډزې شي، پوج لخوا و پاغي ډېر کسان وژل شوی. هغه وخت کې موسین دا وړم و او علي وزیرم پاغه ځای کې و، او بیا هغه نه پس علي وزیر اونیول شو، موسین دا وړم سو وخت پورې پټو. غالبا منظور پښتين په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شي، هغه کې ډېر زیات کسان، یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش مې رنه معلومه خو څو کسان په هغه کې وژل شي او زخمیان شي مو پکې.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتين د وسلوال برید له نورو جزئیاتو خبرولو. منظور پښتين له دغه بریده روغ وتلی، خو په دغه برید کې د هغه یو ملګری یو همکاري البته چې په لار کې ورسره وو ټپي شوی، او دغه راځي ولاروي میرمن هم ټپي شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل په وزوي ځواکونه په غزه ترنګ کې له حماس سخت دریځ ډلې سره په جګړه بوختي. لویدیزو اژانسونو راپورونه له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډلې پیژنې له ورځني اوربند وروسته جګړو بیرته زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډاله ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولی، بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمی پوراس پایته ورسید. د دغه اوربان پر مهال د حماس له خوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرائیلیان وو د 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاری چې اسرائیلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلا بند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاریخوالې داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرائیلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرائیلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرائیلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لاره بنده کړې او د غزې تړانګې په درې برخو ویشلې ده. د اسرائیلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرائیلي پاوز ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دوار خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل پاوز نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرائیلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سخدري زدلې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرائیلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورځنی اوربان پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. مخکې خبر کې مو اوریدل چې چین هم د هرات له په لزګونو زلزله ځپلو کورنیو سره د خیمو مرسته کړې ده. خو بلخوا په هرات کې زلزله ځپلی وای هوا ډیره سړه شوې او دوی نور نشي کولای چې په خیمو کې ژوند وکړي. ډیر زلزله ځپلی هم تر اوسه سرپناه نه لري او په ماقتو خیمو او نورو ځایونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
پیرات ولایت کې له لومړي مرګونی زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وای لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده. نه پوهیږو په دغه سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغه سړې هوا سره گزاره وکړو.
لزلزلې زیانمن شوې د زندجان ولسوالۍ د کشکک کلی اوسیدونکو عبدالباقی وای د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې پڅې روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزلې کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وای نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چلا هم په خیمه کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
موږ ته وعده راکړه چې کور جوړو. موږ یو سلویا کورنۍ یو، له یو سلویا کورنو څخه سل یې د خافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقی د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمی شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمیر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارک های مختلفه کې به همت خود تاجران و مردمان خیر در رسولی
د بیلابیلو خرګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران زندجان روبات څنګه او غوریان ولسوالیو کې پرخړه خستی په چټکی روان دی او ډیر ښه پرمخ ځي د دې کورونو کلی بل ژمی څخه مخ کې اړمنو خلکو ته ورکړل شي خوس محل دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمیر خوراکي توکي د دولت موسسو او خلکو لخوا دوی ته ویشل کیږي
مقدار طریق موسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نو
دروختی نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتي وضعیت په ځنګړې ډول د ماشومان او خزو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسی ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي
یو یو چروغ شي د دې سړی حواله عمل بل یې ناروغ شي یو خار ته وړه سینه بغل شوه کلینیک کې دوا ورکړه خنه شو بیا ورور خار ته یوړو هلته یو ویل سینه بغل شوه زموږ د ماشومان د ناروغي د سړی حواله عمل دي
روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټاکنونو له امله په 302 دی کلیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغیزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه راټیټه شوې او باید د توکو بیه هم راټیټ شي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیه د پخوا په پرتله ډیر راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی دی. نو تفصیل په دې راپور کې
کندهار کې د خوراکي توکو د نرخونه په هغه بې دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر 60 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بې دي. خلک وایي د ډالرو لړبړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بې تل لوړیږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه بخې ډیر راټیټه سوي خو خوراکي توکي په پخوانی بیه دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بیه کنټرول کړي.
مانو قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اوم شان پغه کما چې وساتش په تو تر غل دي مشان دغه سی ګرانجی غوړی لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شت مشت ضرورت یغه شی پغه زړه نرخ پد ډالر څه تسوي دي مګر شی پغه قیامت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی تو کلا تروس پر هغه بایج کله چې ډالر هم شته سوي دي کله چې ډالر 2 غونی 3 غونی پورته سي خوراکی تو کې مخه جسمند کې متنې به ساري لورس او کله چې اوس ته شپږ چا څخه شپږ پټو یا توش پټو وش پټو ترغلی یم خوراکی تو کې هغه بایج
په ورته وخت کې د کندهار شاروالي ویان سفی الله اسیم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیولیس چمتو کړي.
کندهار شاروالي د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې د نرخونو په کنټرول کې به د امکان تر حده پورې تغییر راځي او هم به د کندهار د ولایت مقام، کندهار شاروالي او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بې لوړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات په دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه عصمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بې کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ
پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز، او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره ترسره کېدل، دا هغه لاملونه دي چې د افغانۍ ارزښت یې د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرولو په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی، او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په یو شپږ